خپلواک کمیسون پر وخت د ولس مشهید انتخاباتو په تر سره کېدو بیا بیا ټینګار کړو. خو په کابل کې د امریکا سفارت د جمعې پورس پرته لدی چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت سرګندونه ته اشاره وکړي ویلي دا په افغانانو پورې اړه لري چې خپل مشان وټاکي. د سفارت په وینا افغانان د دې حق لري چې د انتخاباتو یو وړتیا لرونکي اداره ولري او داسې کارپو کسان پکې وي چې د انتخاباتو پر پروسه د خلکو باور بیرته ترلاسه کړی شي. د جوجان د فیض آباد ولسوالۍ په کوکلداش کلی کې طالبانو پر امنیتي پوستو برید کړی چې د ځایي چارواکو په وینا د ولسی پاڅون شپږ تنه سرتیري پکې وشل شوي. په سیمه کې د ولسی پاڅون یو قمندان علابردي قاري ازادۍ رډیو ته ویلي پر پوستو یې برید تېره شپه اته بجې پیل شو او د سهار تر څلورو بجو یې دوام وکړ. د نوموړي په وینا د مرستندوی ځواکونو په رسیدو طالبان په شاتم بول شوي دي او اوس په سیمه کې وضعیت تر کنټرول لاندې دی. د لابردي په وینا په دې جګړه کې د ولسی پاڅون شپږ تنه وژل شوي دي او طالبانو ته هم مرګ ژوبله وختي. بلخوا د بغلان څخه په ورکړل شوو رپورټونو کې ویل شوي دغلته د پولي خمري په چشمشیر سیمه کې د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښته کې د تیلو یو ټانکر سوځېدلی. د بغلان د پولیسو ویاند احمد جاوید بشارت ازادۍ رډیو ته ویلي طالبانو د تیلو د دوو ټانکرونو د تختولو هڅه کوله چې یو یې ژغورل شوی او بل یې سوځېدلی. په پیښه کې چاته زیان نه دی اوښتی. چارواکی وای د کونړ د مانوګي ولسوالۍ اړوند د کوړنګل دره کې د دایشیانو او طالبانو ترمن جګړه کې دوه دیرش دایش وسلوال او پنځلس طالب وسلوال وشل شوي دي. د کونړ د ملي امنیت ریاست مدواتي دفتر چارواکو د جمعې په ورځ ازادۍ رډیو ته ویل د طالبانو او د دایشیانو ترمنځ پورې وونه جګړه شوې چې پکې دوه دیرش د دایش وسلوال او پنځلس طالب وسلوال وشل شوي. خپله د دایش وسلوالې ډلې او یا وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د دې جګړې په اړه کومه تبصره نه ده کړې. په میانمار کې وی محکمې د رویټرز د خبري اژانس هغه دوه خبري اعلانو د استناف غوښتنه رد کړې چې د امنیتي عملیاتو په اړه پټو اسنادو ته د لاسرسي په تور په وکاله بن محکوم شوې دي. د میانمار د ینګان سیمهیزې محکمې قاضي وونګ نیانګ نن رسنوي ته وویل هغه پریکړه چې لومړنۍ محکمې کړې د قانون له مخې ناسمه نه ده. نننۍ محکمې پریکړه وکړه چې د استناف دا غوښتنه رد کړي. دوه دیرش کلن والون او اته ویشت کلن کیاو سی وو د 2018 کال د ډسمبر په میاشت کې نیول شوي وو او په تیر سپتمبر کې دواړه په هغو تورونو چې کوندې د دولت رازونه یې رسوا کړي په وکاله باندې محکوم شول. دې دواړو خبریالانو په میانمار کې د روهنګیا مسلمان اقلیت په وړاندې د میانمار د امنیتي ځواکونو د ځپونکو عملیاتو په اړه رپورټونه چمتو کول چې د میانمار پر حکومت یې د نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو د فعالانو سخت انتقادونه راپورته کړل. د میانمار د رخین ایالت د دې هواد د میانمار د رخین په ایالت کې د دې هواد د پوز او امنیتی ادارو لخوا په دې عملیاتو کې لسګونه کلی سوځیدل دي، زرګونه کسان وژل شوي او د بشري حقوقو د ادارو په وینا تر اوسه زیات روهینګیان ګوندې هواد بنگلاديش ته تښتیدلي چې هلته هم په سختو شرایطو کې ژوند کوي. دا ایران ولسمشر وایي هیواد به ډیر سر له هغه توغندیو په استفادې چې په دغه هیواد کې جوړ شوی د سمکه په مدار کې دوه سپوږمکۍ یا سټلایټونه ځای پر ځای کړي. حسن روحانی ویلي تهران به د امریکا له هغه اندېښنو سره سره چې ویلي دي دا کار به د ایران د بالستیک مزایلو له پرمختیا سره نور مرسته هم وکړي دا اقدام کوي. د ایران د دولتي ټلویزیون په حواله حسن روحانی پرون ویل پراتلونکو نوې کې بل هغه راکټونو په استفاده چې په ایران کې جوړ شوی دوه سپوږمکۍ د مزکه مدار ته وتوغي. خغلی روحانی د دغه توغندې او سپوږمکیو په اړه ډیر جزئیات نه دی ورکړي. تور سیمخ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو خبرداري ورکړی او چې ایران دی د دې توغندې او د توغولو لمسون کې پلانونه نه عمل کوي. دا خبرونه
تاسو زموږ شخله آزادۍ رادیو اوري. د سولې شورا پاکستان ته د عمر داوزی سفر د سولې لپاره ګټور بولی. په هلمند کې تعلیمي چارې ولې ورسته پاتې دي؟
حکومت او خلکو هم هڅه نه ده کړې، قومي مشرانو هڅه نه ده کړې، وکیلانو هڅه نه ده کړې.
د افغانستان د اقتصاد وزارت وایي شاوخوا یو میلیون ځوانان چې زده کړې کړي بیروزګار دي. د دې او ځینو نورو موضوعاتو تفصیل په دې خبري مجله کې اوري. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، په کابل کې د امریکا سفارت وای دوی د حقوق غنو افغانانو او نړیوالو شخ بدرګه کوي چې باور لري د افغانستان په انتخاباتو کې جدي اصلاحات ترتیا ده. د سفارت نن په یو خبر پانه کې ویلي چې د ولسمشر د انتخاباتو د ځنډولو پریکړه د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا شوه، څو هغه اداري او تخنیکی ستونزې هواري کړې چې د پارلماني انتخاباتو په ترڅ کې ولیدل شوې. په کابل کې د امریکا سفارت وروسته لدې د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو د ځنډیدو په اړه دا څرګندونه کوي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د پنځشنبه په ورځ په یو اعلامیه کې وویل د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دې هیواد کې د اپریل 6 څخه د جون 6 نیټې ته د ولسمشر د انتخاباتو د ځنډولو پریکړه د امریکا د فشار په نتیجه کې کړې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په دې اعلامیه کې هم درز ویلي د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو د ځنډیدو پریکړه سربیره پر دې شوی چې تر دې مخکې هم ولسمشر غنی او هم د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په خپل وخت د ولسمشر د انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار کړی و. ټاکل شوی و چې د افغانستان د ولسمشر انتخابات د حمل په 9 نیټه د حمل په 10 نیټه وشي، خو وروسته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان وکړ چې دا انتخابات به د سش کال د سرطان په 28 نیټه ترسره کیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د خپل ادعا د ثبوت په توګه ویلي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو ظاهرا تخنیکی دلایل د انتخاباتو د ځنډ سبب بللي، خو د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د انتخاباتو کمیسیون ټینګار کړی چې انتخابات به په خپل وخت ترسره کیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت هم درز وایي له هر شي داسې ښکاري چې د انتخاباتو د ځنډیدو پریکړه د امریکا د متحدو ایالاتونو تر اغیز لاندې ځنډول شوی چې د خپل خوښې د اعمالولو لپاره کافي وخت ولري او له خپل خوښې سره سم د سولې پروسه پر مخ یوسي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت زیاتوي دا مسأله پښتنه پورته کوي چې د افغانستان د اساسي مسلو په اړه پریکړه څوک کوي. روسیې د غرض ویلي چې د مسکو په غونډه کې چې طالبانو ګډون پکې کړی و د افغانستان حکومت خپل استازي ورونه لیشل، خود ابو ظبي په غونډه کې چې د امریکا له لوري بلل شوی و کابل خپل استازي واستول، مګر د طالبانو د انکار لکبل د ابو ظبي په غونډه کې د افغانستان پلاوی ګډون ونه کړ. په همدې حال کې په کابل کې د امریکا سفارت د نن د جمعې په ورځ پرته لدی چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت څرګندونو ته اشاره وکړي، وایي چې دا په افغانانو پورې اړه لري چې خپل مشران وټاکي او دوی مستحق دي چې د انتخاباتو یو وړتیا لرونکي اداره ولري او داسې کارپو کسان پکې وي چې د انتخاباتو پر پروسه د خلکو باور بیرته ترلاسه شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
د افغانستان د سولې عالی شورا وای محمد عمر داوودزی چې د پاکستان له چارواکو سره کتنې کړې هله شوډلې چې په نږدې راتلونکي وخت کې به د سولې په اړه بین الافغاني خبري پیل شي. د دې شورا د اجرایي پلاوی غړي محمد اسماعیل قاسمیار نن جمعه له ازادي رادیو سره په خبرو کې هله څرګنده کړه چې پاکستان به بین الافغاني خبرو ته د زمینو په برابرولو کې مرسته وکړي. په عین وخت کې د نړیوالو مسلو پوهان وای نړیوالو فشارونو پاکستان اړیستای چې د افغانستان د سولې د پروسې سره مرسته وکړي. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین پراپور کې واوري.
پاکستان ته د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا د رئیس د سفر د سلورمې ورځې په تیرېدو د سولې د عالی شورا مسؤلین هیله خی چې دغه سفر ښې لاسته راوړنې ولري او پاکستان د بین الافغاني خبرو لپاره د زمینو له برابرولو سره مرسته وکړي. د دغه شورا د اجرایه پلاوی غړي محمد اسماعیل قاسمیار د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داوودزی له پاکستانی چارواکو سره پر لیدو کتو خوشبینه ده. داوودزی صاحب له دغه لیدو کتو خوشبینه ده او هیله خودلې چې په دغه لږ وخت کې وکړی شو چې بین الافغاني مذاکرات پیل کړو. په دې کې د پاکستان حکومت ډیر نقش لري، یعنی که هغوی همکاري وکړي پر بین الافغاني مذاکراتو به مستقیم اثر وکړي او د طالبانو موافقه به واخلي. ښاغلی قاسمیار وویل د پاکستان وسنۍ حکومت ډیره توجه د پاکستان اقتصاد ته اړولې او په دې پوهېدله چې د افغانستان سوله د پاکستان د اقتصاد په ګټه ده. خاغله داوودزه د تیر اونۍ د سې شنبې په ورځ د سلور ورځو لپاره د افغانستان د سولې د خبرو په هدف اسلام آباد ته تللی دی. د ویلي پاکستان ته د سفر هدف دا دی چې د افغانستان د سولې په اړه د پاکستان په ګډون د سیمې د هیوادونو هڅې همغږې او یو مسیر ته یې راولي. د سولې د عالي شورا د معلوماتو له مخې عمر داوودزی په دغه سفر کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي، د پاکستان د جمعیت علما له مشر مولانا فضل الرحمن، د عوامي نیشنل ګوند له مشر اسفندیار ولی او یو شمیر نورو سیاسي چارواکو سره لیدلی دی. په خوا تر دې د سولې د عالي شورا ویاند احسان الله طاهری ازادي راډیو ته ویلي چې په دغو لیدو کتو کې موافقه شوې چې د افغانستان د سولې لپاره به ګامونه واخلي. سو په نږدې راتلونکي کې د دواړو هیوادونو د دیني عالمانو یوه ګډه غونډه جوړه شي. په ورته وخت کې د نړیوالو مسایلو ځینې پوهان وایي که څه هم پاکستان تل د افغانستان پر وړاندې دوه مخی سیاست لرلی، خو اوس نړیوالو فشارونو اړیستی چې د سولې په برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي. د دغو پوهانو له ډلې حمید عزیزی ازادي راډیو ته وویل
پاکستان مهم کومکونه او مالی مرستې چې د امریکا نه ترلاسه کوله اوس هغه له لاسه ورکړی ده. تجارتي مسیر چې د پاکستان نه تېرېده او افغانستان ټول تجارت هغه مسیر نه ترسره کېده اوس هغه موجود نه ده او دا د پاکستان لپاره یو ضرر ده. او بله مسله د نړیوالې ټولنې فشارونه ده چې په پاکستان باندې ډېر سوی ده او پاکستان مجبور کړی چې په دې پروسه کې همکاري وکړي.
دی وایي دغه وضعیت باید ښه مدیریت شي او که نه شي او موږ هغو شرایطو ته ستانه شو چې د پاکستان ګټه دی د افغانستان له جنګ تمویل شي، د سولې او امنیت لپاره به مو هیلې ناهیلې شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
په وروستیو کې ایران هم د افغانستان د سولې په پروسه کې رول لوبولو ته لیوالتیا زیاته کړې ده. د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزیر وروستیو څرګندونو د یو شمېر افغانانو عکس العملونه پارولی دي او هغوی وایي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف څرګندولی د افغانستان په چارو کې مداخله ده. سیاسي تحلیلګران په دې باور دي چې د همکاري او مداخلې ترمنځ توپیر شته. د سیاسي چارو افغان کارپوه صدیق پتمن ازادي راډیو ته وویل چې ایران د یو چا په استازیتوب د هغو حق غواړي، نو دا ښیي چې ایران او طالبان ستراتیژیک ملګري دي. له ښاغلي پتمن سره فریبا ظاهر مرکه کړې او د ایران د بهرنیو چارو وزیر د وروستیو څرګندونو په اړه د هغوی نظر پوښتلې.
د مداخلې او د همکارۍ ترمنځ تفاوت په دې کې دی چې یو څوک یو څه ته څوک تشویق کوي او یو څوک د یو چا په استازیتوب یو څه غواړي، دا دواړه فرق کوي. ایران په داسې دریځ کې دی چې یو ځل د دوی پلاوی راغی، د افغان حکومت سره خبرې وکړي چې موږ طالبانو سره خبرې کوو، بیا طالبانو سره چې خبرې وکړي بېرته دوی ته د ګزارش په شکل وویل چې موږ طالبانو سره خبرې وکړي. دا د مداخلې په مرحله کې ذکر راځي چې د یو چا په استازیتوب د هغه حق غوښتل، دا د دې معنی لري چې دا د دوی سره امنیتي اړیکې یا کاري اړیکې لري چې دا په خپل د یو بل هیواد په چارو کې د مداخلې معنا لري او په دې اړه باندې د افغانستان حکومت حق لري چې عکس العمل وکړي. ځکه چې موږ د مذاکراتو په مرحله کې او دا مذاکرات د سولې مذاکرات دي چې ګاونډي هیوادونه پخوا هم په افغانستان کې په مداخله باندې تورن وو او تورندی او کووس دی د سولې په مذاکراتو کې مداخله کوي، معنا دا ده چې د افغانستان کې د جنگ په تداوم سره مرسته کوي. زمونږ هیله بدایي شي ګوندي هوادونه افغانان تخپلو کې پری دي او د دې فرصت پیدا شي چې افغانان تخپلو کې سره کینی او خپل مسایل سره تخپلو کې حل کړي.
بله، پدمن صاحب، دا سم ده چې افغان حکومت حق لري، هر هیواد حق لري چې د خپل ملي ګټو څخه دفاع وکړي او د یو بل هیواد یا د چا څرګندونو ته خبرګون وشي او دریز وشي. زما مطلب دا وایي چې ولې افغان حکومت اوس دا دریز نسی، په خوای ولې نه کول، په خوا هم ورته څرګندونی سوي وي.
په خوا په داسې صراحت باندې چې یعنی هم په دې اعتراف وکړي چې دوی د طالبانو سره اړیکې لري او همیشه که ستاسو یاد وشي ایران او پاکستان دواړو د دې نه انکار کړی دی چې موږ معاثر نه یو په دوی باندې، یعنی تاثیر نه لرو. اوس خو دا د ښکاره د تاثیر په معنا ده چې ته د هغه په نمایندګۍ یو څه غواړي او په راتلونکي کې د هغه په نقش باندې ټینګار کوي. کله چې موږ د چا په نقش ټینګار کوو، معنا دا ده چې موږ د هغوی ستراتیژیک ملګري یو. حال دا چې په افغانستان کې حکومت او نافذه قوانین چې حکومت د هغې نه پیروي کوي، د افغانستان ملت باید یو چا ته نقش ورکړي. روح د مذاکراتو د سولې چې افغانان په هغې باندې ټینګار کوي هغه دا دی چې موږ څنګه کولی شو خپل سیاسي نقش او یا د خپل سیاسي نقش مشروعیت د افغانستان د ملت نه وخلو، نه د بهرنیانو په ملاتړ باندې یو څه ترلاسه کړو. اساسي موضوع دوی ته ده چې موږ ټول افغانان باید په دې باندې تمرکز وکړو، په شمول د افغانستان د حکومت، چې که هر څوک په افغانستان کې کم نقش اخلي، د دې نقش مشروعیت باید د افغانستان د ملت نظام مشروعیت وخلي. منبع باید افغانستان ملت وي، نه د ګاونډیو فشار، نه خارجي مداخله او یا نور فشارونه.
د سیاسي چارو نظر خاوند صدیق پتمن و چې مرکه تاسو له ازادي راډیو واورېده.
ازادي خبری مجله اوري.
د هلمند امیر روغتیا رئیس د کورونو په نسبت په جماعتونو کې د پولیو د واکسین ورکړه وایي چې د واکسین ورکړه ګټه نه کوي. په هلمند کې د پولیو د لسو دورو واکسینونو څخه په هر ځل 15 لکه ماشومان پاتې شوي، که هم توافق نه دی شوی. خو د هلمند عامه روغتیا د ریاست مسؤلان وایي دا ځل حاضر دي چې د ماشومانو کور په کور واکسین وکړي. له هلمند د ازادي راډیو د خبریال الیاس دای راپور واوري.
ماجد په ماجد او کور په کور ستاسو ډیر فرق لري. یو کور ته چې موږ ورزو، موږ د کور سروې لرو چې په دې کور کې مثلا څو نفر فامیل ژوند کې، څو کوچنیان لري، دا زموږ سره ټول ثبت دي. که په دغه ساعت کې زموږ واکسیناتور ورځي چې واکسین ورکي، یو کوچنی نه غیر حاضر، د غیر حاضر په غیر حاضر کې لیکل کیږي، او بیا تعقیبیږي تر څو چې واکسین شوی نه دی نه پاتېږي. بدبختانه وایم ماجد په ماجد نو هغه د کوچنی یا د کور خپل خوښه ده، که ماشوم یې راوستې واکسین سو که پاتې سو، نو هغه بیا زموږ تر تعقیب وځي. هیڅ امکان نه لري چې بیا موږ هغه پیدا کړو یا پوه شو چې څوک پاتې دی څوک نه دی. نو دا ستراتیژي تقریبا ډېره نیمګړې ده.
پولیو اصلا د چا مسؤلیت دی؟ سمه ده تاسو به د ورزاکارانو په واسطه باندې پولیو رسوي، د پولیو البته د پولیو واکسین به رسوي، د پولیو ضد واکسین، اما د پولیو د ورکولو مسؤلیت اصلا تاسو د کومې دیدګاه ورته ګوري؟ پر چا وراړئ دا مسؤلیت؟ چا دی؟
ډېره ښه پوښتنه ده. پولیو دوه بخشه لري، د پولیو د منځه وړل، یو یې جهاني او بل یې د افغانستان د خلکو. ډېره برخه یې د افغانستان په خلکو پسې لري. افغانستان خلک باید خپل بچیان غم وخوري، افغانستان خلک باید خپل ولس غم خور وسی، د افغانستان حکومت باید خپل آینده نسل چې هغه تقریبا سبب زموږ په ځایو ناستي حکومت بچلی، د غم وخوري هغه په سالم سات لویان کی، او مایوب ځوانان جامعه ته وړاندې نه کی. دی باید خپل کشنان اته چې زور رسیدای په پیسو یې واکسینه والی. یعنی مشتدا مهمه نه ده چې په ولسوالۍ کې څوک مسله ته، کله چې هغه ولسوالۍ کې چې د دولت مخالفین مسله ته موږ هغه ته د چارواکو په سترګه ګورو، دا وي ټول اصول مراتو، دا وي ټول قوانين مراتو، ولی هغه ته مونږ خاص ده چې دا خلک ستاسو تر حکومت لاندې په تاسو حق لري، دغه بچان په تاسو حق لري. سبا کېدای شي کته چې د حکومت ونیسي دغه به مولسي، نو دا ولس باید تاسو مایوب فرینر دی، دا مریض فرینر دی، دغه ولس لپاره تاسو باید څه وکړي.
پر پولیو په نړیواله ساته باندې په فشار کې ژ په د هیواد په ساته کې ژ دولت په ساته د غوس رسنیو هم ډیر فوکس پر کوي. دا څومره مهمه ده چې د پولیو په ضد مبارزه وسی؟
اصلا پولیو یو ډیر خطرناک ساري او نه تداوی کېدونکې نه جوړې ده. په ډیر اسانۍ سره یو ځای بل ځای هم انتقالېږي، او په خپل هغه محلي محیط کې هم ډیر کوچنیان ډیر ژر په مرض اخته کوي سي او مایوب کولای سي. نو دنیاوال هم د دې سبيري چې افغانان تاسو ته معلومیږي د مهاجرت په حساب د افغانستان د دنیا د سیو ملک باندې چلتا افغانان نه دا وایرس کې دایسي د افغانانو په واسطه باندې د لویانو افغانانو په واسطه د سالم کریر یا د مجهل کریر ورته وایي چې وایرس ځان سره انتقال کوي. اوس مثلا مشهن ته خلک است ول ته مشټول غټان چې دی هغه واکسین اخلي د دې خاطر چې دا وایرس ځان سره وینسي.
مخکې پښتن دا تاسو ول چې موږ خبرې کړې دي د حکومت د مخالف جناسره ته په پښتو شاید ور رسیدو چې تر اوسه لاندې رسیدلی کوم رسیدي جماعت په جماعت په اجازه درکوي کور په کور نه چې دا خپل ډیر میسنګ لري ډیر ماشومان پاتې کیږي. څومره لا هم هلمند د نور کزیو د نور پیښو د خطر سره مخ دی دغه اوس پیره؟
زه ډیر خوشبینه نه یم د پولیو او ورکه دوته، نه په دغه ستراتیژي کې نه په مخکنی ستراتیژي کې. په مخکنی ستراتیژي کې چې مشکور په کور درلوده هم زیات ستونزې وي، شاید سوی استفادې به هم موجودې وي بعضې ځایونه چې هلته موږ لاسرسی نه درلودې، او یا طالبانو مکمل هلته لاسرسی نه درلودې، یا تخنیکي مشکلات به کېدای شي. خو دا ډیر کار غواړي، دا ډیر کار غواړي او دا منګي غواړي. دا باید نړیوال صحیح سازمان یونیسف اداره د دولت مخالفین خپل وزارت ساتیما دا ټول پامنګي مختلف لارسي د ټیم په شکل د خپل کشنان حیات په پښتني اصطلاح وای دانه په دانه ثابت کی او هغه ته تکرارن د واده د پولیو دوزونه ورکی تر څو چې د دې مرض نور د دې ځای رشي ورکسي.
د هلمند امه روختیا رئیس سره د الیاس دای مرکوه د افغانستان د اقتصاد وزارت وای د هیواد په څباندې 2 میلیونه وزګارو کې شاوخوا نیمایي حق ځوانان دي چې منځنۍ نیمل وړي او یا لوړې زده کړې کړې دي. د دغه وزارت مسؤلانو د خبره نن جمعه له ازادي راډیو سره وکړه. د موضوع تفصیل خان محمد سیمرانی کوي.
د افغانستان د اقتصاد وزارت وای چې په هیواد کې د باسواده وزګارو ځوانانو شمیر شاوخوا 1 میلیون ته رسیږي. د دغه وزارت چارواکي وای سره لدی چې په هیواد کې د ناوړه امنیتی وضعیت لامل د بیکاری کچه لوړه شوې خو د باسواده ځوانانو وزګارتیا د اندېښنې وړ ده. د دغه وزارت ویان سوراب بهمن د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
در حدود 2.5 نفر بیکار هست که یکی شاید نصف یا حدود 45 فیصد از این کسب
دو بل سباند 2.5 میلیون کسان وزگار دی چه ده داغ و نیمایی یا 15 سلویخ فیصد حق کسان دی چه لدولسم و طولگیو او یا لپوهنتونون نفارق شویده او پات حق کسان دی چه سناس مهارتون لری او دوراز مزدوری کوی
کارگرهای روز مزد.
یوازې د اقتصاد وزارت نه دی چې په هیواد کې د وزګارو په زیاتوالي اندېښنه ښیي، بلکې ګڼو کورنیو او بهرنیو څېړنیزو مؤسسو هم ویلي چې په افغانستان کې بیکاري په یوې لویې ستونزې اوښتې ده. د راپورونو له مخې له څو کلونو راهیسې د ولایتونو په لرې پرتو سیمو کې د بیکارۍ له امله زرګونو کورنۍ لویو ښارونو ته کډه شوي چې غړي د ښارونو په واټونو کې له سهاره تر ماښامه کارونو ته انتظار باسي. دغه حالت د خارونو پر وضعیت هم ناوړه اثر کړی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې په خارونو کې د نفوسو زیاتوالی او ترڅنګ بیکاری لامل شوی چې په چاپیریال کې غیر قانوني کړنې او جرمونه ډیر شي. د افغانستان د کارګرانو سراسري ټولنه امکا وایي په افغانستان کې د بیکاری ستونزه له ډیرو کلونو راهیسې روانه ده، خو کمولو ته یې تدابیر نه نیول کیږي. د دغه ټولنې مشر معروف قادری د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تحصیل کرده ها سرمایه های ملی هستند از بودیجه افغانستان.
د بوبل باسواده کسان ملی پانګه ده. د افغانستان د بودیجه او د کونډو او یتیمانو د مالیاتو له لارې تحصیل کړي، دوی هم او بې سواده هم وزګار دي. مونږ په دې اړه اندېښمن یو، تل مو غږ پورته کړی چې رسیدګي ورته وکړي،
رسیدګي وکړن.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت مني چې په هیواد کې بیکاری یوه لویه ستونزه ده، خو کمولو ته تدابیر نیول شوي دي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي راډیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب ات آر اف ای آر ایل ټکی او آر جی.
هلمند کې د پوهنې په وړاندې ستونزې، نه پوهاوی طالبان او که د پوهنې وزارت نه پاملرنه. که څه هم د هلمند نوي سلنه ښوونځي او زده کوونکي په هغو سیمو کې دي چې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي، خو دولتي مسؤلان د دې ولایت د پوهنې په وړاندې اساسي ستونزه ناامني بولي چې طالبانو رامنځته کړې ده. په دې موضوع هم د الیاس دای راپور واوري.
دا د ګرش کولسوالۍ د لوی ادې په نوم د نجونو د یوه ښوونځي د فزیک د تدریس وخت دی. د نجونو دغه ښوونځي ته مخامخ د ګرشک د ولسوالۍ پر پخوانۍ ودانۍ اوس هم د څو کلونو وړاندې تر سره سو ځانمرګو بریدونو اثار لیدل کیږي، اما ویل کیږي ښوونځی هیڅکله هم د نجونو پر مخ نه دی تړل سوی. د ګرشک ولسوالۍ اړوند د لوی ادې د نجونو د ښوونځي د یولسم ټولګي درې زده کوونکي چې د تیرو نه امن کړنو پر مهال ښوونځي ته څنګه تللې د خپل سترګو لیدلې حال وایي.
موږ خپل ولیده راغلی و دلته مکتب ته چې حتی په میزو کې پراته وه چې موږ ولیده. وروسته د مکتب چپراسي راله او په یوه ګونې کې هغه واخیسته او ویې وړله.
زه نوریا د لوی ادې لسوان زده کوونکي او د لسمې الف کې زده کړه کوم. مسلکي معلومانو کمبوته سربېره شرایط هم خراب دي، لکه څنګه چې هلمند د ټولو ولایتونو ناامنه ولایت خو د هغه سربېره د تهدیدو او خپل کورنۍ ډېرو جنجالو سربېره موږ راځو مکتب ته او خپل درس درس وایو که چیرې دا زموږ کمتونه یا زموږ مشکلات حل سي نو ډېر ښه به وي.
ځکه چې هره ښځه د زده کړې حق لري نو باید راشي د یعنی ونه وېرېږي په زده کړې ته ادامه وکړو ټولو نړیوالو ته ځان وښیو چې موږ هم درس ویلی سو موږ د هېڅ څخه نه وېرېږو.
دا د 2008 اتم او نهم کلونو پر مهال په هلمند کې د تازه پیلسو نام نیو او جو چې لامل د ډیر نور ارڅو ترڅنګ معرف هم سخت متضرر سو او ان طالبانو هغه مهال شونځي سوځول شوون کې وجل او زده کوونکي شونځي ته د تلو پر مهال په مرګ وشل خو د هلمند د پوهنې رئیس محمد داود شاه سفاری وای اوس د طالبانو په برخورد کې ډیر تغیر راغلی دی او دم غړي د طالبانو تر ول کې لاندې سیمو کې هم د نجونو مکتبونه لري او هر ورځ پکې تدریس کیږي.
وسلوالو مخالفینو یا طالبانو هم د معرف په وړاندې باندې نرمښت وښودی او بل شی چې جراتمه رئیس جمهور هم د شټک ته اشاره کوي چې باید د مسجد د ممبر او شونځي ترمنځ واټن راکم سي. په دې برخه کې موږ کار وکړي چې هغه ډیر مثبت تمام سو ځکه موږ په هر شونځي کې هغه معلمین چارتیا و حکر زمو معلمین یو دوه علما کرام درولې دي. په ځینو شونځي کې ټول زموږ معلمین چې دغه علما کرام دي او علما کرام ته هم دا اوس معلومه سو چې په هنه علا پیژندنه او معرف او مکتب مدرسه دا ټول د علا پیژندنه ځای دي او هغه هم په دې برخه کې وس پوره کمپاین کوي او د دې برخې ډیر تاثیر اچولی دي.
د 2008 او نهم کلونو پر مهال یوازې د لشکرګاه او ګرش کورسوالی د ګوتو پشمار شونځي پرانستول چې د زده کوونکو شمیر هم نهایت ټیټ و خو شونځي چې غیر نظامی او سیاسي مرکزونه دی ولې د وسلوالو ډلو د کرکو او سوځولو هدف ګرځیدل. لیکوال او ژورنالیست زین الله سنګزی وایي دغه مهال جګړو خلک یوازې خپل سرونو او مال ته په پاملرنه عادت کړي ول ځکه نو د شونځي او زده کړې سره مینه په صفر بدله شوی و.
نو خلک د تنوزګار چې مثلا د شونځي په اړه باندې فکر وکړي هغوی په عادي ډول سره خپل ژوند نسو کولی نو د دې ته فکر نه و چې مثلا دوی خپل شاګردان خپل ماشومان مکتب ته واستي. په دې برخه کې په هوایم کامو د دې ترڅنګ حکومت او خلکو هم هڅه نه ده کړې قومي مشرانو هڅه نه ده کړې وکیلانو هڅه نه ده کړې هغه کسانو چې د دې واک درلودي یا کولی شوی هغه هڅه نه ده کړې چې خلک وپوهي د حکومت څخه یو څو غواړي د وزارت څخه یو غواړي چې مثلا دوی ته شونځي ورکړي.
همداسې شکل د هلمند د ټولو څلور سو یو شونځي څخه یو څو لیدر وشتړلی ول چې د پوهنې د ریاست د مسولینو په خبره د سیمې د خلکو دیني عالمانو او مخورو په منځګړتوب د بندو شونځي شمیره دو اتیا تر ټټه کړې ده او بختي چې پاته نور هم د زده کوونکو پر مخ پرانیزي. همدا تیرونې د هلمند د پوهنې ریاست په لومړي ځل په تیرو دیرش کلونو کې د دې ولایت په باغران ولسوالۍ کې لومړی شونځي پرانیستی چې د همګړې 212 کوونکو لري. اما ولی وس ولې د 15 شونځي نه چې په تشکیل کې لري یو پرانستل سو. داود شاه سفاری وای الله هم په لورو پروتو سیمو کې خلک شونځي ته د ماشومانو تلل نه خوښوي.
له هلمند څخه د الیاس دایی راپورو چې ورسره زموږ د خبری مجله پای ته رسیږي. خو بل خبری مجله هم لرو چې احمد جعفر احمدی ورنډي.